سلامونه او ستړي مسي وخت ماشین درې بجې سوی د مشال لیډو په یو بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړې کې به په اولنی نیمای کې رپورټونه وي، په دوم نیمای کې به سروي اونیزه خبرونه وي چې په کینن به خبریاله جمیله ظریف میلمنه وي، او په رپورټونو کې د سر رپورټ د سیلابونو په اړه دی چې ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغۍ خپرې شوي دي. دارنګه په حیدرآباد کې یو هندو الک ته مذهب سپکاوی په تور نیول شوی، هغه خوشی سوی دی. خو په پیل کې به سره الله مومن د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو کسانو شمیر یو نوي تا پورته شوی. د مذهب د سپکاوی په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی، او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانیو ترکیو ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي. او زه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو کسانو شمیر 1191 تا پورته شوی دی. د قدرتي په تور پر وړاندې مبارزې ملي ادارې پرون ویل چې د جون د 14مې راهیسې په ورته پیښو کې له 3000 ډیر کسان جوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا سیلابونو د خبر پښتونخوا په سوا دیر نو خار او ټانک کې سړکونه پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي، او چار صده کې یې په 1000 کړه ځمکه ولاړ پسلونه تباہ کړی دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د خبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 10 ارب روپۍ اعلان کړی دي. نوموړي پرون د سوات په کانجو ټاؤنشپ کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د بلوچستان لپاره هم 10 ارب او سند لپاره 15 ارب روپۍ اعلان کړي. وزیر اعظم وویل چې د پتون پر وړاندې د مبارزې خامی اداره او صوبایي حکومت تونو با په خپل منځي همکارۍ سره د پنګې په کار راولي. د برسال کې دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترکین صاحب په مشر عمران خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار کولو غږ کړی، خو په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بلوچستان وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د بلوچستان وزیر بلاول بټو زرداری له 60 ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان سند او خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو دوره کړي. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیې سفیران اهم وو. په عین حال کې آسیایي پرمختیایي بینک اهم د سیلاب ځپلو لپاره د 3 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړي. بینک پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا پانګې به د سیلاب ځپلو د خوراک او خیمو لپاره بیړنیو مرستو په توګه مصرفوي. له دغې یوه ورځ وړاندې امریکې د پاکستان سره د 1.5 میلیون ډالرو مالی مرستې اعلان کړي. دغه راز ملګرو ملتونو هم د اګست په 1.5 په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 14 کروڑ ډالرو خواست وکړ. دغه راز چین، کنیډا، ترکیې او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. بلخو پاکستان حکومت بیا وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر 10 ارب ډالر زیات تاوان رسولی وي. د مذهب د سپکاوی په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدل او خوشی شوی دی. د سند حیدرآباد د کینټ تاړي پولیسو اس ایچ او اجاز لاکو نن مشالې ډوته وویل چې له پلټنو ثابته شوی چې د قرآن پاڼې اشوک کمار نه بلکې عبدالله نومي مسلمان په بینه توګه سوځولې وي. نوموړی وایي چې عبدالله ذهني ناروغ دی خو نیول شوی دی.
دیوائی چی عبداللہ سرایو نیولے شوے او اشوک کمار بی قصورا گرزولے شوے.
د یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اګست په 2 په رابی نومي پلازا کې د دوکاندارانو لخوا په اشوک کمار د قرآن د پاڼو سوځولو تور پورې شو. پولیسو سمدستي اشوک کمار ونیولو، د مذهب سپکاوي قانون لاندې یې پرې په کینټ تاړه کې مقدمه درج کړه. په عین وخت کې بیا د دې مبینه مذهب سپکاوي ضد په ګڼ شمیر کې قهرجنو خلکو د حیدرآباد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وکړې. د پولیسو پر تاڼه یې برید وکړ، د پولیسو او امبولانسو ګاډي یې وسوځول او سرکاري ودانیو ته یې زیان واړو. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې هندو هلک اشوک کمار دوی ته وسپارل شي. پولیسو اشوک کمار ورنه کړل او د 340 مظاهره چانو ضد مقدمه درج کړه. د اسلام آباد د ترګری ز دی عدالت په ترګری مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د ترکین صاحب د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولې دي. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګری ز د عدالت تورغه او هلته د مقدمه اوریدنه وشوه. د یادونه ده چې په 15 اگست د ترګری ز د عدالت د ترګری په مقدمه کې د ترکین صاحب مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې د سپتمبر 3 نیټه پورې به نوموړی نه نیول کیږي. پر عمران خان تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړ او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی. دغه راز په نوموړي دا تور هم دی چې په خپله وینا کې یې د اسلام آباد پولیسو او لوټپوړو مشرانو ته دړکې ورکړې وي. عمران د اگست پر 6 په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي ایډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. د عمران د دې سرګندورو لقبله په نوموړي د توهین عدالت کیس هم جوړ شوی او اسلام آباد های کورټ ورته پرون په دې کیس کې 2 پس د سپتمبر په 8 د بیا جواب جمع کولو حکم کړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امینستری انټرنیشنل پر ایرانی او ترکیو ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول افغانان له خپلو سرحدونو په شاتم به وي او په هغه سړو ښځو ماشومانو ډزې کوي چې غواړي ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي. لندن میشته سازمان پرون په خپور کړي یو نوی راپور کې ویل سره د دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی خو هغه افغانان چې ایران او ترکیه ته داخل شي نیول کیږي، شکنجه کیږي او په زور افغانستان ته د لګلو نه وړاندې ورسره ناوړه چلند کیږي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او ترکیه د ځواکونو لخوا د 3 افغانانو د وژنې پیښې یې ثبت کړي دي. د حقوقو د دفاع ډلې ویلي چې په دوی کې یو اهم د امنیتي ځواکونو یا نورو لپاره د مرګ جوبلې مالی خطر نه جوړاوه. دا وتدې مله مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند اوریدل. اوس هم رپورټونه ترازو او د فایل رپورټوم دا دي چې پاکستان ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې بلابیل ناروغي خورې سوي دي. د سند خبر پښتونخوا ډاکټرانو د اگست پر 13 مشال ډو تو ویلي چې دوی ته وار لمخه د پوستکي او نسناستي ناروغان ورول سوي دي. ډاکټران پر راتلونکو ورځو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لا نورو وبای ناروغي د خبرې دوه بیره شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د اگست 13 په رپورټ کې ویلي چې د سیلابونو لوجې د صحت 1780 مرکزونو ته ځان رسیدلی چې په کې اوسل اتیا په مکمل توګه تبا سوی دي. د حکومت شمیرو لمخې په سیلابونو کې شاوخوا 200 کسان مرسوي او 3.5 میلیونه ورته اغیزمن سوی دي. په دې اړه کراچي د نیاز علي خان رپورټ اورو.
په دې لړ کې د اگست په 13 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزی سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او را روانې 3 د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو لقبلا په ناروغیو اخته شو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 کې د شاوخوا د 50 روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونهنیولې شو نو د دغه ناروغیو لقبلا به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم الخدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی نوموړي د اگست په 13 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 نواله 3 خلک دا پریډکټ کیږي د متعلق د پیشنګوئی کیږي چېره دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې مونږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې اوس د اوبو د وجې کیږي سوابي په سیمه باندې د 400 په سیمه د چترال پر لور دیرا پر لور په سیمه ټانګډي خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات رپورټ شوی دي. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانې خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورټ شوی دي.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دي. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبے په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي. د دغه ټولنې یو غړی او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اگست په 1/3 مشال لیډیو ته وویل
که په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په این آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغه کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره در 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغو چې دی خېټې خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سند صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سند کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193000 او 48 کیسونه رپورټ شوي دي او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمېرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي، د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده او د سیلاب وروسته به موږ باید د 4 میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سند صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده.
بلخوا
د کراچی د ډاو میډیکل پوهنتون او روغتون د انفیکشن ڈیزیز او وائرس د مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید احمد خان وای چې پکار دا چې حکومت او غیر سرکاري ادارې د وبایي مرزونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک سکاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګین کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدای شي هغه خوراک د امداد په توګه لګل پکار دي، ولې چې کلاو خوراک هلته خرابیږي او د هغې د وجې نه ډېری بیماریانې خوریږي. چې دې کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچ کېدو ټینټونه ورکړی شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروستو د وبایي مرضونو په خپرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزي حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اګست 1/3 د سند د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرضونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي او په سند صوبه کې د سرکاري روغتونونو تر څنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوینې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي او په اغېزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمي کیمپونه هم جوړ شي او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغېستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشن پاپولیشن فنډ په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې حامله ښځې د صحي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې د دې ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وکړای شي. د ادارې تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو شمیر 6.5 لک دی چې حامله دي. بلخوا د صحت کارکونکي وایي په دغه کې ځینې ښځې د صحت جدي ستونزې لري چې له سیلابونو او بېکوري سره لا پیچلې شوي دي. نور حال د فرخند اسد په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فنډ په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 6.5 لک ښځې چې پر ماشومانو ناروغ دي له کړاو سره مخ دي. د اګست 1/3 په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا 3 او 10 زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د 400 ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یو سیلاب ځپلې تاجمینه بیبي وايي په کیمپونو کې خداسي ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفایي هیڅ بندوبست نشته.
بدرو روندي او خواتین ګور تل مثلي او بندي خوا تدا چې واسکون مثلا ټول لغټه واسکون بنچي وي دي کوم چې بولا اړ دي ټول خو دا بخر ګر دي هر جهتا خپل ضرورت پوره کول شي تیر تیلا وای کی سما نقصان شي او دا خو راغی نه زیات تیلا وو دا خپل اندازه کول شي
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای د حکومت لخوا په جوړ شو کمپونو کې ناروغي پر زیاتې دودي او پر ماشوم د ناروغ خزي لپاره پکې هیڅ تنظیمات هم نه دي شوي د وی غیر سرکاري ادارې د حوالو مشر شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کمپونو کې خزي ډاکټرانه هم نشته نو ځکه د خزو د صحت مسله پر زیاتې دودا
چې کوم پرګننت لیډیز دي یا کې نیوټریشن ډیر زیات مسایل دي یا کې دوايان ډیر مسایل دي میډیکل کمپس پکار دي ته مونږ اوس هم دا نه کنسیدر کړی دي اوس چې کوم این جی اوز دي یا سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دي هغه ډیر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کې چې پرګننت لیډیز باندې نو هغه نه چې دی ګورنمنت هم ریئلایز وکړي چې دا نیډ شته هو ګورنمنت سره دونه فینانشل ریسورسز نشته چې هغه داسې فوکس نشته چې پرګننت لیډیز ضرورت وي یا جنکو یا خزو سره ضرورت وي
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو ان اف پی ای تر مخه په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ توانونه رسیدلې دي د پېښور سره تعلق لرونکو پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې د خزو د صحت مرکزونه هم وبو وړي دي
چې کوم یو حمله موریا نه هغه چې کوم دي چې په لاره کې په یو سو میاشتو کې یا رستو میاشتو کې یا ماشوم پیدا کېدو باندې نو ظاهر خبره ده سوچ کولی شي چې هغه ته څونه تکلیف دي اې تر نه داسې ایمرجنسی سامان شته اې تر نه کپڑے شته اې تر نه داسې
سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وایي د خیبر پختونخوا په سوات ډیر اسماعیل خان 409 ښار کې دا وخت پر روغتونونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي بلخوا د صوبایي سملې د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنډاپور د اګست پر 13 مشال ریډیو ډول چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي
ډېر مینیمم دی چې ولې چې لارې نه وي کنه نو او چې اصل لارې کولاویږي لګي امریکا کمپس ورته دی او کوم چې لګا ته د کلی ماحول دی او خلک لکه خپل د څه کولای شي ریبانان کوي او کوم لکه پرګنن خزي دی یا کوم ریبانانو کوي خو دا ځکه چې کوم میډیکیشن اړ دی په کار را پاره ټایم باندې نو هغه لکه لارې چې څنګه څنګه کولاویږي لګي کمپس پر روان دي خپل کوشش کوي لګي دي خو خلک یې خپل کورو
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري ان ډي ام ا د اگست په 13 په خپل یو رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه تر 300,000 زیات کورونو ته زیان رسیدلی دی او 3.25 کروڑ خلک یې اغیزمن کړي دي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میډیا هم دوم راځه د څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د څړواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي
او سم سند ته زو د پاکستان د سند حیدرآباد پولیس هوایي هغه هندو هلک یې خوشی کړی چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور لګیدلې دی وایي له هغه پلټنې وسويچ پکې معلومه سو د مذهب توهینه نه دی کړی په حیدرآباد کې د اگست پر 28 دکاندارانو پر اشوک کومار د مذهب سپکاوی تور لګولې او چې ورسته پولیسو دای ونیولې او پر زدي مقدمه درج کړه تفصیل به د نیاز علي خان په ریپورت کې وره
د سند حیدرآباد پولیس وایي چې د قرآن د سپکاوي په تور نیولې شوی هندو هلک د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځولې شوی او اوس یې خوشی کړی هم دی. د حیدرآباد د کینټ تانې د پولیسو ECHO اجاز لاکو د ستمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل چې په مقدمه کې د پلازې خلکو په هندو هلک اشوک کمار تور لګولی وو، خو اوس پکې عبدالله په نوم یو تن نیولی دی. وایي چې عبداللہ سرایو نیولے شوے او اشوک کمار بے قصورا گرزولے شوے. ہندو حلق اشوک کمار دا پولیسو او نور اداروں پا پلٹنو کی بے قصورا گرزولے شوے او خوشکڑے شوے ہم دے. دا قرآن دا سپکاوی اصلی طورن عبداللہ نمی گی چی پا ذہنی طورا ناروغ دے، حغا نیولے شوے دے. عبداللہ ہم درابی پلازی اسی دن کے دے، دا پدا سی حال کی چی پا حیدرآباد کی دا اگست پا دویشتما دا غا پیخا شوی وا، چی پا رابی پلازا کی دکاندارانو لخوا پا یو ہندو حلق اشوک کمار دا قرآن دا پانو دا سوزولو او دا سپکاوی تور لگولے شوی وو، چی پولیسو سمدستی اشوک کمار نیولے وو او دا مذہب دا سپکاوی قانون لاندے پرے پا کین تانا کی مقدمہ درج کرے شوی وا. پا این وقت کی بیا پا گن شمیر کی قہر جن خلق راوتلے وو او دا حیدرآباد پا بیالا بیالو سیمو کی مظاہرے کرے بی او دا مظاہرو پا وقت دا پولیسو پا تانائی بریت ہم کرے وو. دا پولیسو رینجرو موبائل گاڑی او عام اولس سو گاڑی هم سوزولی وو، سرکاری ودانو ته زیان اړولې وو. قهرجنو مظاهره چانو غوختل چې هندو حلق اشوک کمار دی هغوی ته پلاس ورکړي، خو پولیسو دغه هندو اشوک کمار قهرجنو خلکو ته پلاس نو ورکړي او بیا د اته سلویخ مظاهره چانو په ضد مقدمه درج کړي او نیولې شوي هم، چې بیا په حیدرآباد کې یو عدالت په ضمانت خوشي کړي او اوس یې مقدمه روانه ده. پولیس وایي چې عبدالله په خپل د قرآن پاڼې سوزولي او هغه ذهني ناروغه معلومیگی. دا پاکستان سپریم کورٹ بار اتحادی غڑے او پکراچے کی یو نامتو وکیل صلاح الدین گنڈاپور وائی چې د سپریم کورٹ خکارا لارخوینی موجود دی چې څوک پچا غلط تور لگوی او د قانون مادی غلطی کاروی دا ہوئی پزد بهم قانونی کاروائی کی گی.
اسلامی قانون مطابق وہ خلق موجود دے گا چې دو گرو ہو یا ہو میں سلاب اور دور کئی اور پاکستان قانون مطابق ہم کم الزام اولا گئی دا آگئی الزام دا غشتا تھا لے جگہ میں جاہل خلاف بتایا 193 اور 182 ساتھ کاروائی کی اور دارا خلاف کیس چلی.
ہندوان وائی چی پسند کی دا دوی پزد دا مذہب دا سپکاوی قانون بیا بیا غلط کارول کی گی، دا دوی پزد مقدمی جوڑی گی. خود سن حکومت وائی چی دا حیدرآباد دا پیخی او دا حقی رستو دا حالاتو پورا تحقیقات روان دی او سشوی ہم دی. دا سن حکومت دا مزدوران وزیر سید غنی دا ستمبر پڑنبئی نیٹا مشال لیڈیو تا ویل ہر چا چی دا مذہب دا سپکاوی غلط تورونا پوری کری وو اس پا دا حقوی پزد قانون عملی کی گی.
ایک افسوسناک ایک سلسلہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چل پڑا ہے.
دے وائی چی دا یو افسوسناک غمجنا لڑائی دا چی زمنگ پا حیوات کی روانہ دا چی خلق بیا دا غیر مسلمہ او بیا دا خپل مسلمانانو پزد دا ڈول تورونا پوری کری دا خپل شخڑو او ستنزو دا حل لپارا او چی رستو بیا دا ہر سا دروغ ثابت شی. دا حیدرآباد پا دی پیخ کیوم ہر سا رمخ تشول او دی ڈول پیخو سرا زمنگ دا ٹولن ترسنگ پا بہر حیوادونو کی پاکستان ہم بدنامی گی.
پاکستان کو بھی ہوا ہے.
سید غنی ذات اکڑی چی دا حیدرآباد پا پیخ کی چا دا ہندو حلق پر زد دا مذہب دا سپکاوی غلط تورونا لگولی دی دا حق کسانو پا زد دی عدالت سخت گامونا واخلی. پا پاکستان کی دا سن و پنجاب صوبو ترسنگ دا حیواد پا نور و برخو کی هم دا ڈول پیخی مخی ترازی چی دا مذہب دا سپکاوی پا تورونو کی بیا دا ہندوانو عیسائیانو او نور و مذہب منون کو پر زد دا قانون کارول کی گی. بلخوا دا بشری حقونو تنظیمونا او دا یورپی حیوادونو تنظیم یورپی یونین وار پا وار ویلی چی پاکستان کی دا مذہب دا سپکاوی قانون سخا ناسما استفادہ کی گی او دا پاکستان دا حکومت نے دی قانون کی دا بیا کتنی غختنا ہم کری. خود پاکستان حکومت دا یاد قانون پکلکا دفاع کوي او د بهرنو هیوادونو دغه غختنی رد کړي او وایي چې پاکستان با د کوم بهرنی هیواد په وینا د مذهب د سپکاوی په قانون کې بدلون نه کوي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په قانون کې د اصلاحاتو خبرې سو واره شوي، خو په دې برخه کې له مذهبي خلکو د مخالفت رستو هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د اورکسو په ماموزو کې د فوجي کلا د جوړولو لپاره د مځکې د پیسو د ورکړې پر سر لا هم احتجاج روان دی او خلکو پر لټ وهلې دي. د احتجاجانو حکومت ترمنځ خبرې شوي خو نتیجه یې نه درکړې. ټاکل شوی و چې نن به هم د پوځي او چارواکو او مشرانو ترمنځ مذاکرات کېږي. ځینې خلک وایي چې د مځکې پیسې دي دوی ته ورکړل شي، خو چارواکي بیا وایي دریز چې پیسې وار لمخه د مځکې خاوند ته ورکړل شوي دي. په دړه د تاریخ اورکسې رپورټ اور
په اورکزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځایي مشر حاجی محمد صدیق مشال رډیو ته وایي په جمل مایا کې د 2/50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موعظه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د موږ کوم شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مو نه د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو ځرنه شروع کړی دی په قوم به موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ازمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب 10,000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس 1,000,000 روپۍ د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلی ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو، خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوي او بله ورکړل شوی چې ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورکزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوی.
یا حال کوتیری څه حال مال د دې نشته رګه نه حال خدای څه بس چیک روړه دلته موږ ته راوکه چیک روکه دوی ما خبره ده چې د ځمکه تاسو کده چې میرجنان ملک سکین او مذاکرات وکونه هغه سنه کونی ځلې تنظیمي سکو. البته تاسو چیک ور کړی تاسو سره مو خبرې کمانډنت ور کړی کمانډنت په دا چیک نه وړي او د کوم قبضه په کوم ځبانه شهر دی چې سواله شي هغه نه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې ځلې تنظیمي د جمل مایزمه کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو ټول قوم په حق کړي. خدوی فریق ملک میرجنان دا نه مني او وای یاځمکه اوس هم خپل بولی او کڅوک په مذاکرات کول غواړي نو ته تیار دي، خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریک کړي.
اوس په خپل خو موسی نو کمی ده څه خبره جواته شویره و نو موسره کړي نه دی موسره کړي نه ملک خو خلای دي موره اوس دې خپل بولو بیا دې خپل بولو بیا دې خپل بولو.
بلخوا په دغه اړه د پوز د ریس تر اوسه موږ نه دي حاصل کړي. البته د بر او رغزو مرسیال کمشنر امتیاز علي شاه په شلم اگست مشال لوډیو ته ویلي ول د 500 کانالو هغزمه کې د موعظه رقم د اورغزو سکاوټس کمانډر لخوا میرجنان فریق ته بغیر لدی چې د یازمه کې د ملکیت پښتنې ته جواب وای اده شوه چربند مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علي شاه زیاته کړې و چې سوزل احتجاج کوونکو ته ورغله او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسلې د مذاکراتو ویلي خو تیار و تنشول او وای زموږ مسله د پوس سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پر ورځ د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړ شوی د کمیټي غړي کلای هډکوارټر ته رابللې چې هغوی سره به یاد خړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو د خبرونو د ریپورتونو برخه پای ته ورسیدله. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو بیا به درته سروې ونې خبرونه اورو، خو په سرټه کې به د خبرونو درته وایو. هغه دا چې پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شمیر 1190 ته رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون وویل چې د جون 14 راهیسي په ورته پیښو کې له 3500 کسان ژوبل شوي هم دي. د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځول شوی او خوشی شوی دی. د سند د حیدرآباد کینټانې پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکاو نن مشالې ډوته وویل چې له پلټنو ثابته شوی چې د قرآن پاک پاڼي اشوک کمار نه بلکې یو بل کس په مبینه توګه سوځولی وي چې هغه ذهني ناروغه او دوی نیولی دی. د اسلام آباد تدرګریزه د عدالت په یو مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم او د تریک انصاف مشر عمران خان ابوري ضمانت د سپتمبر ته 12 پورې غځولې دي. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګریزه د عدالت ته ورغلی او هلته د مقدمې اوریدنه وسوه. یادونه ورده چې 25 اگست د ترګریزه د عدالت د ترګری په یو مقدمه کې تریک انصاف مشر عمران خان ضمانت منزور کړی او عمر یې کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به نوموړی نه نیول کېږي. او روسیا اروپا ته د یو لوی پایپ لاین په وسیله د ګیس رسول د دې اندیشنو لوجی درولی چې ماسکو له دغلاري په لویدیځ هیوادونو فشار اچول غواړي. د روسي معلوماتو تر مخه پرون د نارث سټریم په لومبي پایپ لاین کې چې د بالټیک سمندر لاري جرمني ته رسیږي د ګیس جریان صفر ته پریوتی. د دې داو د خبرونو لنډیز او سم راځي ونی خبرونی سروې ته چې قربانایا ملیحا مرزاده دا او میلمنا جمیلا ظریف چې خبرې اعلان ده.
شد باغ صبر پست تر قامت پښتنې په قامت ستر نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیلا ظریف میلمنه ده. جمیلا ظریف یو خبریاله ده. هغه د بیلابلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بي بي سي رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار جون او هلو زلو ته کتنه کو. اوریدونکو سروې خبرونې ته یو ځل بیا خره اخلاص. ملیحا امیر زاده ما ستاسو د دې پروګرام قربانه. زما میلمنه د سویډن نه جمیله ظریف را سره د دا وخت ټلیفون په لاین ورته ستړي مشوایو.
سلام ملیحا جانې تاسو ته د مشال رادیو ټولو درن اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ اوسئ.
وعلیکم السلام جمیله بیبی مونږ امید کوو چې تاسو بخې یا صحت بمخی.
ولا صحت خو مخې نه ده نه پیګم دا سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو کټ مشکل لته ست معلومه ده چې هوا بدل را بدل سي نو ټول خلک یو ځلې مریضيږي. مخله بیګه ولا ډیره سخت ته به میته راکړل دا او خو هم نه چې تاسو ورېدون کې د غو را پاتې دم نو
ډیره ډیره مننه تاسو نه خاص ځانګړې مننه چې په بيماري کې پنا جوړتیا کې هم تاسو مونږ سره په تبه کې ادا دي کرونه کوي نو کور مو وطن جميله بيبي. بس ورېدون کو ته خو ما په ټکو کې ویل خو به نیم ساعت خبرونه کې ستاسو د ژوند سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګو میدان وردګو ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا یو دوه کال به په خور ته ماجر سوی او الته می یو دوه کال درس ویلای د خواغه د مکتب دوره و بیا می مکتب په افغانستان کې اخرې سنونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړای دا خو درس می په بل رشته کې ویلای دا درس می اقتصاد
وسیدا ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبریالۍ تسته چې دا د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغلرو ته اگر چې افغانستان د فکر کوم چې ټول آسیایي ملکونو کې دا یو بیخي او دود دا چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکی کزوي کلوري ورته وای لوري ازوي چې شي غوړ پر اتلونکي کې سي هغه چې وای زه دا غوړم یا ډاکټر یا غوړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وای نه ازوي لوري ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دا کوم د ژورنالیست د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د مالو ما شوم ته ډیر خوښ وو چې دا وړه و مډیر د پنځه شپږو کلو چې هر څه به راته وویلې. زما ماما هغه ژورنالیست و، دغه ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې، هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه. او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و، صرف هماغه اوس اوس خو ډېر څو تلویزیونونه، هغه وخت هم یو تلویزیون و، هغه کې به یې کار کوه. نو ما نه بچا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې. سي ما ویلې زه غواړم ژورنالیست تسم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط د حساب کې چې د دولسو کلو م چې کار مې شروع کړی دی پکې، او دا اختصار مې صرف د دې لپاره وویلې، یعنی هسې بې سواد پاتې نه سم، خلاصه داسې درته ووایم، یو پنتون یو سند باید زه ولرم. نور خوښ مې چې و ژورنالیزم، هغه وخت مې خوښ و، اوس مې خوښ ده، او
منسلک
او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړ. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولس کلو ما، لږې نه وروسته چې راغلم بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو، نو په افغانستان کې چې ده بیا ما هلته مې بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. پامیر پروڈکشن، دریچا، تقریباً ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړول لږې کې مې کار کوه. هغې نه وروسته بیا چې د نهم صنف کې وم، نهم و لسمه پورې مې په بی بی سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغ سوم، مکتب مې خلاص کړ، بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وه، هغې سره مې کار کوه. هغې نه وروسته مې بیا لاړم، بیا ما د لارم داسې کله بدلېږي رابدلېږي، بیا هغې نه وروسته لاړم یو این ډی پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ، هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نه بیا وروسته راغلم آزادی راډیو ته. آزادی راډیو سره مې تقریبا څلور نیم څه کم پنځه کاله کار وکړه. بیا آزادی راډیو نه لاړم انټرنیوز ته، انټرنیوز کې مې تقریبا یو نیم کال کار وکړ. بیا نو آخر کې راغلم ریاست جمهوری کې وم، هلته مې بیا د مطبوعاتو برخه کې کار کاوه.
مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو، کوم ارزو واغ، تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخه وکړه او مختلفو راډیوګانو سره، پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو، سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوې دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیه جانې، اول خو دغه د ما د شوق درته ووایم، دا داسې و چې په افغانستان کې اکثره کې تاسو ټول معلومات لري، افغانستان کې وضعیت داسې و چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې داسې ډېر وو چې د خپلې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي و. نو د ما هم شوق و هم مې مجبوریت و، ځکه د ما کور مې نه وه، ورور مې نه و، پلار مې غړي راوړه وه، ما خدای دې وبخښي چې شهید شوی و. نو ما ته یوه صرف یوه مور مې وه، یوه زه وم او یوه مې راسره مورکۍ وه، ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما هم هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنی ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل، یعنی یو کال کې به ما په منډې په مه هلې اړې خواته. او د سویډن ژوند ته به اوس دونه د دې ځای باره کې وایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کېږي، تقریبا د پنځه نیم شپږ کاله کېږي چې راغلی یم دلته د مسافرۍ ژوند ده. هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوې، ډېر کم خلک دي چې راسي عین هماغه رشته کې تا ته کار پیدا کېږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلېږي، کار بدلېږي، ته دلته مجبور یې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پرېږدي، دلته مجبور هغه هر وطن ته چې راسي دغه ځای زه به زده کوي، دغه ځای د کار قانونو باندې به ځان بدلوي، بیا به هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بلولي. نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وختي داسې انتظار باسي نو هغوی ته به وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیره مننه. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جان تا ته او ستاسو پروډوسر ساکا میری ته او جمیله ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي او ښه خبرونه هم پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار. ډیره ډیره مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې. امید کوم چې صحت به مخې. ستاسو تپوس څه دی زموږ د میلمنینه؟
مننه ملیحه جان بس تر دې ګړې خو خی او ستاسو روغتیا مو هیله ده. مننه سلامت اوسه. بالکل په جمیلا خور کو زه ډیر ویاړ هم مخصوصا د کوم کمانډبل افورت دی هغه هستای زګه چې دوه راوتلې ده په خپل بنیادی حق ته پرای جنگ هزاري ساتلې ده. تاسو صبح دا جنو کوم ملیه چې آیا جرنالیزم برخه دی وی خزې ده پر سمه مشکلات لري زګه چې وګوره زیاد خزه جرنالیزم برخه ته په دې ناراضي وای چې یار از ریپورتینګ نشه کولای په ماشینه نه هیزیټیشن دی یعنی یو خبرونه ز مخ په وړاندې نشه بوتل یا په یو موضوع باندې ز باس د ملمنو سره نشه کولای. نو ده علت سکه دلی شي. نو بل تاسو به دا زنه کوم چې د جمیله خور چې کله تو مطلب یو خبرونه کوي کنه نو س خپل خو دوسه داسې ډیټیشن نه مخصوصوي کنه
صحیح.
نو بل تاسو باید ځنه وکم چې د خزه ولې تعداد په د جرنالیزم په برخه کې کم دی. آیا خزه په خپل نه غواړي که سب بر علت کې دني شي؟ نو کبه دا راوي نو زه ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار. ساسو د پښتنو جواب بخپل جمیله بیبي در کینو غوګوس اونې ستا سوخ پرونه تا ورسو جمیله جان تا سو پښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري. بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شي یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې ده د اورور څخه
کوم. بالکل
بابر افتخار اورور اول سلام ته مننه ژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زغ غواړم د افغاني ټولنې په اړه کې په مجموع کې خبرې وکړم چې افغانستان کې ښځې ته څونه مشکلات دي په دغه ځای کې یا په هر برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده هغه بل برخه کې کار ده په مجموع کې په هر برخه کې په افغاني ټولنې کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي نو هغه به ډېر د اغزیو لار باندې تیریږي. زه په خپله یعنې کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یې مده 14 کلو. نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کاله کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 14 کاله نو دا داسې نه دي تیر شوي چې داسې یعنې ما تیر کړې دي ما زغملې دي ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړنګا نو ډیر شیان مخې ته راغلي دي مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ورسره کړې ده یا مې بيخي اصلا پام مې نه دا ورته کړی. دا نه ده چې مشکلات نه و ده ما په مخه کې مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې به هدا ډیر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې دا د دې لپاره ډېر اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې دا د عینن موږ به کله زه په ازادي راډیو کې ومه چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچونو هلته به چې لاړم بیا به موږ ته دغه پولیس اردو دې خلکو به موږ ته ویلي چې د موږ او د تاسې وظیفه یو ده موږ هم منډې وهو تاسې منډې وهي. نو دا د سیو دا د سیو رشتہ د دې کې چې دې کې به تغرونو تزي دې کې به په هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي دې کې به په ورځ کې یعنی په سلاو په 0500 او هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي او ګوري به یو د دوی خبرې به اوري د دوی هر رقم مشکلات به اوري وزغمې به. نو دا سخت فیلډ د خزې لپاره ام سخته ام آسانه ده که یو خزه یعنی ذکر کوم چې دون جرأت وکي او راوسی میدان ته دون ورته سخت نه دی، مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې خزه بیا غاړه نه دی چې دوی دا مشکلات تیر کی؟ مشکلات خو په هر برخه کې کې دي، خو آیا ډېره سختی ده بیا هغه ته دوی غاړه نه دی، نو دغه وجه ده چې جرنالیزم ته مخ نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورې زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تګ زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوې یم. مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرأت نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پیغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور ته به بل څوک نه و، ډریور ته به مې ویلې چې راځه نو ته را سره که سره سره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدای شي دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیکي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کوو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما نه انور وفا سمندر نومیږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده، هغه ډیر پخوانی ژورنالیست ده. نو زه له هغه نه ډیره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې د ما پلار نه و ما مخکې تاسو ویلې، زه همیشه له هغه نه ډیره منندوی یم. هلته یو ډیر ښه ملګری د ما له سیوای کړی ده، همیشه یې راته روحیه راکړې ده، همیشه یې راته جرأت راکړی ده، همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې کاشکې په هر پښتانه کورنۍ کې دغسې یو هر څوک دغسې یو ورور پلار یا مور دغسې یو څوک دی چې هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ته ودرېږي. نو زه فکر نه کوم چې هېڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډاډګیرنه وه، هغه مې ماما و. مور مې اګر چې بېچاره دونه دغه نه وه، دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده، مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله، ډېر جرأت یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقولم، ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای په لاره باندې راګي او مور پلار یې لاره ورته نیسي او له لاسه یې نیسي، زه دغه سې ده دغه کړې مې دا ټول د دې تشویق نتیجه وه چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یا یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست.
سروې خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ملیحا امیر ساده یم، د دې پروګرام کوربنه. ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریاله ده او د مختلفو راډیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبي، تاسو سره خبرې جاري ساتو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه. سلامونه.
سلام علیکم. سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای مندې یم بکرخیل بنو نا
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستل. دا څه ته پوس لري تاسو
د خبريال نه دا پښتنه کو پنځه مونږه پټي باندې مونږه خبريالې چې دوی کومه دا سوره واخی چې خبريال دا جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي او کوم کار چې کوي کومه کومه واسطه کې کړې ده کومه کومه کوي په کله کله کاوري چې کومه ده په سخت دي په سخت حالات په سخت قسم قسم حالاتونه کې وي دا کوم کوم کاوري جنا کوم کوم علاقه ته تلل کوم کوم اوس په کوم را بیت کې دا چې کومه ده کیمی پرس کلب ده دا ممبرشپ چیرته ده په ختنه مالیا مرزاده ده خپل پسی باندې نه جنیر نه ده په
خلاص ډیر مننه فرناز خان وزیر رو رچ تاسو ته پوسوګو ورزو جمیله بیبی ته جی جمیله جان دوی وی چې سومره وخت تاسو شوه ده د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم کوم سیمو کې تاسو خبريالي کړې ده او څه قسمه خبريالي لکه دوی وی چې تاسو بیت سو د جرنالیزم په لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو ریپورتینګ کړې ده جی
ها سلامونه ولې کې له ضرور تم مخمخ کې وو ویل کې د دې باندې او د لچ ما د لاس کلنې نه کار شروع کړی او څلور ډیر سو کلو یې منو تقریبا د سې صاحب کې چې نه هو وستو کلو ما په افغانستان کې څه بدل تر اصل منو غو نه نه هو وستو کلنې پورې ما کار کړی او مختلف ورسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې الته سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شي برابرې ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر ډلندو ولسواله تم سفر کاو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه اتلی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې بهشت مې خبرونه وايي وخت خبرونه مې مخکې بوله الته بیا ام راپور باندې کار کاو سیاسي راپورونه باندې ام یوشت مې خبرونه و هغه کې مې کار کاو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویلې چې ما ژورنالیزم اقتصاد لوسته په پنتون کې مګر د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستي او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوانه مو د ډیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوانه چې کورسونه برابرې تلې یوې میاشتې دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستي
او هغه بیا ټریننګونه ورکې کنه مختلف تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې اخیستي ورکشاپونه کورسونه مې اخیستي او بس
نو جمیله جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو ته کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سمره سختوالتي او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کولو او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما تاریخي هغه ورځ را پیدا دي چې خپل اول ورځ چې د سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم نو کېدای شي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راځي دغه ځغه سی ولات دغه سی او ډیپریشن سره مخامخ کېږي چې زما دغه سی ولات سره مخامخ شوم نو چې سویډن ته راغلم نو ټول نه راته نه وی وا خلک راته نه وی وو هر څه نه وی وو نو باور وکړ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سی رقم زندان کیس اوس کو زکه د ژورنالیزم فیلډ څه د ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وه کار کاوه ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی یعنی یو ځای کې نکېنی دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاشتې لپاره بيخي ډیر شاک وم دا چې شی وسو بیا درې میاشتې نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبي کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو ته کې چې اول به د زبي کورسونه وایي او بیا به د زه به کورس نه شروع کړم تقریبا یو کال کې ما د کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم سو ورسره مې د سی زکه چې تمام کوم مکتب کې ما دا وسویلی ام دا د زه به کورس مې ویلی البته د ما استادانو دي خلکو چې د ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل غوړه ته ویل چې تاسو کار ډیر کړئ دا د کولای شي چې دلته کار وکړي ما ویل زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکړم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه سینه د لکه څنګه چې ته غواړي مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نورم دلته هغه د دوی هغه قوانين نه د اقل کنور نه قوانين بیلولي هغه به پوره کوي تر څو پوره دلته ډاکټر سی که ژورنالیزم هم دغه سي
نو زه اوس نن چې دا زین رادیوګانو ته چې دی چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دی او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي، مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي بیا څلغنه زه کولی سم چې په رادیو کې کار وکړم. نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم او هغه د پریشان چې هغه نوی راغلی وم هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زه مخامخ وم ډېر زر راته په مکتب کې کار پیدا شو. اوس نو دا داسې یو کار دی لکه د استاد اسیسټانټ غوندې، هماغه لکه مکتب کې کار کوم، ماشومانو سره اول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او ښه پکې خوشاله یم، یعنی تر هغې پورې چې ماته کار پیدا کېږي په خپله رشته کې مې هغې پورې به زده کې مصروفه یم. او ورسره په څنګ کې
تاسو څه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته راسیږي.
صحیح ډیر ښه. نو تاسو وایي چې خواري او زیار بکوي نو یو ځای ته برسیږي، او تاسو وایي چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم، نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې؟ لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ اوسنی حالت وګورئ نو په افغانستان کې ستاسو کار او ژوند خو کنه اوس په یو پردي هیواد کې تاسو اوسېږئ؟
مریا جانې، موږ دا داسې خبره ده چې موږ په پښتو کې یو ټپه ورته وایي، کشیر ورته وایي، جیشه ورته وایي، یو دغه لرو وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درسې چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. هر کار ته چې ته وغواړې، هر کار ته چې انسان ملا وتړي، او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري، هېڅ داسې کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونسي کړی. نو زه خوشحاله یم په اوسني کار کې مې، ژوند کې مې، او ناراضه یم، مګر ژورنالیزم نه پرېږدم او ژورنالیزم ته به مخکې ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړي دي او غواړم چې په خپله رشته کې کار وکړم. او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو داسې ده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مځکه او اسمان فرق لري. څنګه چې ته په خپل وطن کې آزاد یې، سره له دې چې په اروپا کې مثلا د یو ماجر لپاره دی، یو افغان د هر وطن سي دی، یو بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي، د منګ لپاره هم دي، هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګ هم خورو، هغه مکتب ته چې دوی ماشومان ځي، د منګه ماشومان هم ځي، مګر بیا هم انسان داسې ځان آزاد نه احساسوي، داسې ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم، زه ډېر آزاد مې ځان احساسوم او ډېر په خپل رشته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل هر څه به پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو د ستاسو نه چې سو په فیسبوک باندې میسجونه پریخي. جمیله جانې، بس په خبرونه کې بيخي کم وخت پاتې شو، یو په اخر کې به تاسو کوم چې ټولو اوریدونکو ته پتیره پښتنو خويند ته بس تاسو سره پیغام وي؟
ټولو اوریدونکو ته، ټولو پښتنو دي که د هر قوم دي، په ټولو افغانانو ته مې په مجموع کې ټولو پښتنو ته، ټولو هغه کې بلر کې دي، بار کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټولو نه مې غوښتنه ده چې په خپل خويند باندې تعلیم وکړي. نارینه ونه مې البته غوښتنه ده چې په خپل خويند لورګانو باندې تعلیم وکړي. یو د ژورنالیزم فیلډ ډیر ښایسته فیلډ ده، ډیر ښایسته رشته ده. دوی د راستي دغه رشتې ته او که غواړي چې مثلا ډیر له خپل خلکو سره اوسي، ډیر خپل خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راستي ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خويندې چې هغوی دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتګ ته زړه نازړه دي، ته بس تاسو سره مشوره یې؟
هغوی ته مې مشوره ده چې زړه نازړه کېږي دي نه، هر هغه څوک چې دې رشتې سره لږ هم ډېر شوق لري، هغه شوق په خپل ډېر کې، او له کورنۍ نه مې هیله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او که چېرې دوی په خپله باندې، یعنې انسان چې په خپله شوق، څوک هر انسان چې هغه شوق وي او غوښتنه یې له زړه نه وي، نو حتماً هغه خپل هدف ته رسېږي. هره خور یا هر پښتنه چې دغه عشق لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، د ما ورته مشوره دا ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډارېږي، او بس ادامه دی ورکړي خپلې لارې ته، او که ډېرې نو انشاءالله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسېږي. او زور ته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسېږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتئ، هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالي نه لرله په ژورنالیزم؟
بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دارمان به می یعنی تدا سترڅو ژوندې مدارمان به یې را سره او زه خپل کار پر تک او ما د خپل د هیلو پورا کول لپاره ډیر مړکتوب نه مې ورته کار ویلې دا کار مې ورته کړې دا الله هم ورته کار کوم او سم روانه ما اسناد ته مې فقط پته مې ان شاء الله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ پرې د امریکا په سویډن کې کبیر ته افغانستان ته لاړ سم او هر ځای کې نه غواړم چې خپل فیلډ کې کار وکړم خپل رشته کې
ډیر مننه ډیر مننه جميله جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو کور مودان
مننه تاسو نن مننه تاسو ورېدونکو نن مننه ډیر زیاته
ډیره مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندې پړه او د زیارت پورس د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري